په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت ده چې د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې په دویمه نیمایي کې خپرېږي. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د سلواغې عدالوې شپاړسمه د فبروري میاشتې پنځمه. په پیل کې خبرونه. د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ادعا کړې چې د یکشنبې ماښام یې په کابل کې دوه طالب وسلوال وژلي او یو ټپي کړی. د جبهې پر خپل ایکس پاڼه د دې برید په تړاو یو ویډیو هم خپره کړې ده. د جبهې په بیان کې راغلي چې دوی دا برید د کابل د پنځمې ناحیې په خوشحال خان مینه کې د طالبانو پر یوه پوسته کړی. د جبهې ادعا کړې چې ګواکې طالبانو په دې پوسته کې موټر د تلاشۍ په پلمه درول او ځوان نجونې او پخواني امنیتي ځواکونه به یې ځورول. طالبانو د دې برید او د ازادۍ جبهې د ادعا په تړاو څه نه دي ویلي. د ملګری ملتونو د ماشومانو مرستندوی صندوق یا یونیسف ویلي چې تیر کال یې نږدې ولکه افغان ماشومانو ته د محلي ټولګیو له لارې د تعلیم زمینه برابره کړې. د یونیسف افغانستان څنګه یې په یوه بیان کې پر خپل ایکس پاڼه پرون دا خبره کړې ده. د بیان له مخې تیر 2023 کال کې د یونیسف په ملاتړ 8,680,000 افغان ماشومان چې 80% نجونې دي په ښه کیفیت او له لګښت پرته د محلي ټولګیو له لارې د زده کړو چانس ترلاسه کړی. یونیسف دغه محلي ټولګي معمولا په لورو پرتو سیمو کې جوړوي چې یا له ښوونځیو لرې وي یا نجونې او هلکان له تعلیمه محروم سوي وي. طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې له واکمنېدو سره له شپږم ټولګي پورته د نجونو نور تعلیم منع کړ. د ځینو راپورونو له مخې په کندهار او هلمند کې د یونیسف او ځینو نورو مرستندوی موسسو لخوا تمویلیدونکي زرګونه محلي ټولګي چې له شپږم ټولګي کښته ماشومان پکې په زده کړو بوخت وو د طالبانو لخوا منع سوي. بدخشان کې په دوو ټرافیکي پیښو کې یو کس مړ شوی او اته نور ټپیان دي. د بدخشان د طالبانو امنیه قمانداني په یوه اعلامیه کې ویلي چې فیض آباد هوایي ډګر ته نږدې د دوو موټرو د ټکر له کبله اته کسان ټپیان سوي چې له ډلې د 15 تنو وضعیت خراب دی. د دې پیښې علت د یو موټر له حده زیات سرعت شول سوی دی. په بیان کې همدار استایت شوی چې په بهاره کولسولي کې په یو لوی پوځي موټر سره یو ملکی کس لګیدلی او مړ شوی دی. طالبانو په بدخشان ولایت کې یو نایب د واورو پړنګ نیولې ده. په بدخشان کې د طالبانو مرستیال ولی عبدالرحمن کسرا اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس ته ویلي چې دغه پړنګ په زیباک ولسوالۍ کې نیول شوی. د تیرې پنځشنبه په ورځ دغه سپین پړنګ پر یو ډله څارویو حمله کړې او لږ تر لږه 13 پسونه او وزې داړلې وو. طالب چارواکو ویلي چې دغه پړنګ د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ښار ته انتقال کړي او د څو ټپونو له درملنې وروسته به یې بیرته په غرنیو سیمو کې خوشې کړي. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم دوه لوبغاړو حکمت الله زین او محسن رضایی د فجیره اوپن له آزادو سیالیو د برنزو میډالونه وګټل. حکمت الله زین په څلورم وزن او محسن رضایی په دویم وزن کې درې سیالان مات کړل. دوی یوه یوه بریا د سیال د نشټوالي په خاطر هم ترلاسه کړې ده. حکمت الله زین په څلورم وزن کې د قزاقستان کډوالو استازی او د اردن لوبغاړي مات کړ، خو په نیمه پیلوب کې ونت ونی د ازبکستان لوبغاړي وګټي. په دې ترتیب دای د برنزو میډال ته ورسید او سیالي د سرو زرو په سر فاینل ته ووت. په دویم وزن کې هم محسن رضایی د قزاقستان، متحده عرب اماراتو او فلسطین لوبغاړي مات کړل، خو په نیمه پیلوب کې له ایرانی لوبغاړي ماتې وخوړه او ده هم په برنزو میډال بسنه وکړه. تمه ده څو میاشتې وروسته د اولمپیک سیالۍ هم وسي او افغان لوبغاړي د تکواندو په برخه کې د ګډون د چانس د ترلاسه کولو لپاره له دې وروسته چین ته ځي. د اسرائیل پاوز وایي په غزه کې د حماس یو روزنیز مرکز په نښه کړی. اسرائیل وایي چې د تیر کال د اکتوبر د اومې نیټې د حماس حملې په دغه مرکز کې پلان شوی وي. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کیږي. د راپورونو له مخې د خان یونس په دغه روزنیز مرکز کې د اسرائیل پوځي اډو، زغروالو ګاډو او یهود میشتو شارګوټو ته د لاسرسي د لارو ماډلونه جوړ شوي وو. د اسرائیل د پوځ په اعلامیه کې دغه راز راغلی چې د حماس ډلې د پوځي څانګې د یوه قومندان محمد سنوار پر دفتر هم برید کړی. دا قومندان د یحیی سنوار ورور دی چې تر ډیره پر اسرائیل د اکتوبر د اومې د بریدونو طرح بلل کیږي. د حماس په بریدونو کې په اسرائیل کې شاوخوا 1200 کسان وژل شوي وو او 240 نور کسان یرغمل شوي وو چې 132 لا هم د حماس په لاس کې دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې د اسرائیل د بریدونو له پیل راهیسې په دغه ښار کې 23,300 ډیر کسان وژل شوي دي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړې نه دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان ویلی په عراق او سوریه کې د ایران پلوه ملیشو پر هدفونو د جمعې شپې بریدونه د امریکا د حملو پیل دی نه پای. هغه دا خبره یک شنبه له این بی سی خبری شبکې سره په مرکه کې کړې ده. جک سولیوان د ایران په خاوره کې دننه د امریکا د پوځي عملیاتو پوښتنه نه رد نه هم تایید کړه او وی ویل چې په خبري غونډه کې په دې اړه څه رد یا تاییدولی نه سي. امریکا د ایران پلوه ملیشو د هغو بریدونو په ځواب کې چې د امریکا اډه یې په اردن کې ویشتلې وه او درې امریکایي عسکر یې وژلي وو، په عراق او سوریه کې یو شمېر هدفونه بمبار کړي دي. د راپورونو له مخې څه باندې اتیا ځایه د امریکا لخوا په نښه سوي چې د ایران د سپای پاسداران د قدس او د هغوی د وفادارو ډلو پټنځایونه او اډې یاد سوي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په یو ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې خبرونه په راپورونو کې راځي. د بشري حقوقو د څار سازمان اندیښنه وښوده چې د دوحې غونډې ته شایي لږ شمېر ښځې قربلل شوې وي. کابل کې خلک د موټرو د پارکینګونو له کموالي شکایت لري.
واخن دا یو اندیکنی لامسته کړی دی. ارکزی مطور مثال زما خرید ته زما پارکینګ نشته، مجبور یم چې موټر د سړک په غاړه کې ودروم او خپل خرید وکم.
د لندن پولیسو په تیزاب پاشي د تورن افغان د نیولو لپاره 40,000 پاوند انعام اعلان کړی. د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له ډیرو اسانتیاوو بې برخې دي.
کلینیک نه لرو، لاته کلینیک چې دا پردیز کې پروت دی، دا هغه کوټو کې پروت، ړنګو کوټو کې.
د کرکټ د ډګر خبرونه هم در سره شریکوو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو وړانګې رادیویي ډرامې بله برخه خپرېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د خبرونې د راپورونو برخې ته. د بشري حقوقو د څار سازمان اندیشمن دی چې د افغانستان په اړه د دوحې غونډې ته کم شمیر ښځې وربلل سوي. په دغه بنسټ کې د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار ازادي راډیو ته وویل چې د دوحې په غونډه کې د افغان ښځو د ګډون لپاره د شپږو ځایونو په اړه څوک معلومات نه لري. ټاکل سوی دغه غونډه د همدې فروری میاشتې پر 13 او 19 د ملګرو ملتونو په کوربتوب د قطر پلازمینه دوحه کې جوړه سي. صفی الله ستنگزی او نور تفصیل.
د دوهې غونډې ته څه کم دوه اونۍ پاتې دي. د بشري حقوقو د څار بنسټ په دې غونډه کې د ښځو د پراخې ونډې په نشتوالي اندېښنه ښوولې. په دغه بنسټ کې د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک له مخې باید ښځې د سولې او خبرو اترو په هر بهیر کې په پراخه کچه حضور ولري. هغې زیاته کړه د دوهې په غونډه کې د افغان ښځو لپاره د ټاکل شوو شپږو ځایونو په اړه هیڅوک نه پوهیږي.
Afghan activists, Afghan women rights defenders.
د خزو فعالان یو د خزو د حقونو مدافعین د ری پختنی کې ویچ شه د شپږ کسان به څوک غوړه کړي او آیا په دې شپږو کسانو کې به هغه خزې هم شامل وي چې د طالبانو پر ضد دریدلې؟ نو بنا نه دا په د بشپړ اشتراک معنی نه ورکوي.
All participation actually means
د قطر پلازمینه دوحه به د فبروري په 13 او 19 د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. تمه ده چې د دې غونډې په لومړۍ ورځ به یوازې د افغانستان په چارو کې د یادو هیوادونو د استازو ترمنځ خبرې وشي. ملګري ملتونه وایي دا غونډه به د دې لپاره جوړه شي چې څنګه له افغانستان سره نړیواله همکاري لا زیاته همغږي، منظمه او یو لاس شي. د دوحې په غونډه کې د ګډون لپاره د بیلابیلو هیوادونو او بنسټونو استازو ته بلنه ورکړل شوې. د طالبانو حکومت هم تایید کړی چې د دوحې غونډې ته دوی بلل شوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی دا اونۍ د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما رئیس روزا اوتنبایوا سره لیدلي. د طالبانو د حکومت د بیان په اساس په دې غونډه کې اغلې اوتنبایوا د دوحې د غونډې په اړه معلومات ورکړي او له طالبانو یې غوښتي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي پر ټاکل کېدو هم خبرې وشي. طالبان وایي چې دغه استازي ته اړتیا نشته. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلي دوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره همکاري نه کوي. خزینه فعالان غواړي په دې غونډه کې د دوی غږ واورېدل شي او د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. د کار، تعلیم او ټولنیزو فعالیتونو په اړه بحث د دوحې په غونډه کې د ښځو له مهمو غوښتنو څخه دي.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې په ځانګړې توګه د جنوري د میاشتې په دریمه او څلورمه اونۍ کې د هادو یا شدیدو تنفسي ناروغیو د زیاتوالي خبر ورکړی. دغه سازمان د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه تر وویشتمې نیټې پورې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو څه باندې 1,60,000 پیښې ثبت شوي چې له دې شمېر 383 تنه مړه شوي هم دي. دا هم تفصیل
د روغتیا نړیوال سازمان د جنوري په وروستیو دوو اونیو کې د هادې یا شدید تنفسي ناروغۍ د زیاتوالي خبر ورکړی. د دغه سازمان په وینا په دې دوو اونیو کې په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو نږدې 43,000 پیښې ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په 18 مخیز راپور کې ویل شوي چې د روان میلادي کال جنوري له لومړۍ نیټې څخه تر 28مې نیټې پورې په افغانستان کې د شدید تنفسي ناروغیو 1,60,000 پیښې ثبت شوي دي، چې له دې شمېر د افغانستان په 14 ولایتونو کې 383 کسان مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې د دې ناروغیو د ثبت شویو احصایو اوسنی اوسط د 2000 تر 2020 کلونو د ورته مودې په پرتله لوړ دی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په دغو ناروغانو کې 2.9% یې له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي، او په ټوله کې 69.3% ناروغان ښځې او نجونې دي. د هرات ولایت اوسیدونکې مریم چې په دې ناروغۍ اخته شوې ازادي راډیو ته وویل
سامي بندېږي، زه نشم کولی آزادې هوا ته لاړه شم ځکه چې زه ډېره په تکلیف یم. ډاکټر ته لاړم، ډاکټر ماته درمل راکړل او وی ویل چې ستاسو په سږو کې ستونزه ده.
د داخلي درملو د څانګې متخصصه ډاکټره نسیمه رحیمی وایي چې د هادې یا شدید تنفسي ناروغۍ ناروغانو ته باید د اړینو درملو د اخیستلو تر څنګ مناسبه تغذیه هم ورکړل شي.
تب او بریزی بینی
تبه د پوزې بهېدل، وچ ټوخی، ځاندردي او لړزیدل هغه نښې دي چې د سړې هوا له امله زیات شوي دي. نږدې 90% خلک پرې اخته دي، ځکه دا یوه داسې ناروغي ده چې انتانا ویروس دواړه پکې لاس لري. د خوړو سم رژیم باید تعقیب شي او د میکروب او طبي ضد درمل وکارول شي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم څو ځلې نړیوالو سازمانونو اعلان کړی چې د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي ښه اقتصادي وضعیت نه لري او کافي خواړه نه ورته رسیږي. ومو غوښتل چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا له وزارت څخه د دغو ناروغانو د شمیر او هغوی ته د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو د څرنګوالي په اړه وپوښتو، خو د دغه وزارت ویاند شرف زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې په 2023 کال کې د هادو یا شدیدو تنفسي ناروغیو ثبت شویو پیښو شمیر له 1,340,000 څخه ډیر دی، چې 1.5% یې له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې سږ کال په ټول افغانستان کې 2,098 کسان د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان هم څو ورځې وړاندې ویلي وو چې دا مهال 9.5 میلیونه افغانان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, 25 مترو
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د لندن پولیسو په اسیدو یا تیزاب پاشي د تورن افغان د نیولو لپاره 40,000 پاونډ انعام اعلان کړی. پولیسو ویلي چې تورن کس عبدالشکور ایزیدی نومیږي او د تیرې چهارشنبې په ماښام یې پر خپلې مور او دوو وړو لوڼو اسید یا تیزاب پاشلی او بیا تښتېدلی. نور جزئیات له صفی الله ستانکزینه.
د لندن ښاري پولیس له تیرې چهارشنبې ماښام په عبدالشکور ایزدي پسې ګرځي. د لندن د ښاري پولیسو یو مسؤول جان سیول پرون یکشنبه خبرداری ورکړی که څوک د ایزدي له ځایه خبر وي او مرسته ورسره کوي نو د پولیسو لخوا به ونیول شي. ښاري پولیسو په یو بیان کې چې په خپله ایکس پاڼه یې خپور کړی ویلي د هغو معلوماتو رسوونکي ته چې د اسید پاشۍ په جرم د دغه تورن کس د نیولو سبب شي 40,000 پاونډ انعام ورکوي. پولیسو ویلي 45 کلن عبدالشکور ایزدي د لندن په سویل کې د
کلپم کامن سیمې ته نږدې تیره چهارشنبه ماښام په خپلې مور او دو وړو لوڼو چې درې او اته کلنې دي کیمیاوي ډوله مواد پاشلي. د مور وضعیت یې ښه نه دی خو لوڼو ته یې ډېر جدي خطر نه دی متوجه. له پیښې لږ وروسته پنځه پولیس او څلور نور کسان هم چې د تورن کس مخه یې نیوله ټپیان شوي. یزدي د پولیسو له موټر سره تر ټکر وروسته خپل موټر پریښی او پیاده له سیمې تښتېدلی. که څه هم د چهارشنبې شپې تر ناوخته په امنیتي کمرو کې د هغه عکسونه راوتلي خو له هغې را وروسته یې د لټون هڅو نتیجه نه ده ورکړې. په بریتانیا کې د افغان انګلیس بنسټ مشر او د امنیتي چارو شنونکي خالد اصغری ازادي راډیو ته وویل اغېزمن شوي نه یوازې په جسمي بلکې په رواني توګه هم کلونه متاثره پاتې کیږي.
په انګلستان کې د ادباو او پناهغوښتونکو د حقوق ساتنه او د هر ډول تاوتریخوالي سره مقابله قانوني ده. د بریتانیا پولیس دا مسله په کلکه تعقیبوي او د کوم افغان ځوان لخوا د جرم د ترسره کېدو په صورت کې به قانوني چلند کیږي. اقداماتو کې کېدای شي د برتانیا اتباعو د حقوق او امنیت د تامین لپاره د مجرمینو لپاره تحقیق او د قانوني جزا شامل وي. دا بریدونه نه یوازې د بشر دوستانه اصولو او بشري حقوقو خلاف دي بلکې له ټولنیزو ارخو په ټولنه کې د ویر او نامنی لامل ګڼل کیږي.
د راپورونو په اساس عبدالشکور یزدي په 2014 کال کې بریتانیا ته په ناقانونه توګه تللی او په 2013 کال کې په نیوکاسل کې په جنسي ځورونه هم تورن و. د هغه د پناه غوښتنې دوسیه دوه واره رد شوې وه خو بالاخره په 2018 کال کې د پناه غوښتونکي په توګه منل شوی و. په یو شمېر نورو هیوادونو له هغې ډلې جرمني کې هم چې لکونه افغان کډوال پکې اوسیږي افغانان په تیره بیا پناه غوښتونکي په بېلابېلو تاوتریخجنو قضیو کې ښکېل بلل شوي. په برلین کې د دوو ورونو لخوا د خپلې خور د وژنې پېښه هم په پراخه کچه منعقد شوه. دغو دوو ورونو ته تېر 2023 کال یوې محکمې د عمري بند سزا ورکړه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په غزنی کې ډیری ډاکټران وایي د طالبانو تر ولکې لاندې روغتیا وزارت او د امتحاناتو ملي ادارې څخه د اگزیټ اگزام اخیستلو غوښتنه کوي. دوی وایي د دغه امتحان نه اخیستلو د نویو فارغ شویو ډاکټرانو د کار مخه ډپ کړې ده. دا هم په دې اړه تفصیل.
په غزنی کې ډیری ډاکټران غوښتنه کوي چې د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا ملي ادارې له دوی څخه د اگزیټ اگزام واخلي چې د کار مخه خلاص شي. دوی وایي دلته ډیری ډاکټرانو یاد امتحان نه دی ورکړی چې له امله یې په دولتي او خصوصي سکتور کې کار نه ورته پیدا کیږي. ډاکټر عبدالخالق مزمل کلونه وړاندې د یو خصوصي پوهنتون له طب پوهنځي څخه فارغ شوی دی. دوی وایي په داسې حال کې چې ما اگزیټ اگزام نه دی ورکړی نو له امله یې بے دندې ګرځم. د دو په باور چې د ډاکټرانو د بیکاری یا ویلت هم همدا د اگزیټ اگزام نه اخیستل دي.
یا کوم انجوګانو ته ورغلی یو موسساتو ته یا دولتي جایونو ته ورسو د تبابت اړوند سیمه وظیفو لپاره افلایي وکړو سیوي ورته ورکړو نو دوی پښتنه د مونږ د اگزیټ اگزام کوي. هغه چا چې اگزیټ اگزام پاس کړی ده هغه خو په کې شارټ لیست کېږي نو امتحان ورته ورکوي په وظیفو باندې. او هغه ډاکټر صاحبان چې د تر اوسه پورې بې وظیفو ګرځي یوازې علت یې همدغه د اگزیټ اگزام موضوع ده.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری ډاکټران د اگزیټ اگزام د اخیستلو غوښتنه کوي او وایي د طالبانو حکومت دا ډول پروسې ګړندۍ کړي چې هم د بیکارۍ کچه راټیټه او هم د روغتیا برخه غوښتلې سي. خو ډیری هغه ډاکټران چې یاد اگزام یې ورکړی دی وایي دغه امتحان ډیر اړین دی او باید له ډاکټرانو واخیستل سي. ډاکټر عبدالجمیل بشری وایي دا یو مهمه پروسه ده او هغه کسان چې د روغتیا په برخه کې کار کوي که تحصیلي پروسه یې بشپړه کړې هم وي خو د عملي خدمتونو په برخه کې د دندې ترلاسه کولو او یا کار د پیلولو لپاره اگزیټ اگزام لومړنی شرط دی چې د دې پروسې له بشپړېدو وروسته دوی ته د کار جواز ورکول کیږي. ومو غوښتل چې د ډاکټرانو د دې غوښتنې په تړاو د عامې روغتیا وزارت نظر واخلو خو د راپور تر جوړولو پورې زموږ پوښتنه ځواب نه کړه.
ستاسو ل پیغامونو.
سلام علیکم محترم مدیر انتی رحمت وړاندې کوم. دا د چمن لار بند ده، دا د مریضان لار بند کړې ده، پر مخ بند ده، دا د کینسر مریضان دي دا نه پرېږدي، هغه نور مریضان خو بیخي بند دي، دغه د کینسر د تاریخ مریضان دي دغه به چې پرېښولی دغه لار پر مخ بند ده، نن یې شپږمه ده، دا د مریضان لار بند ده، دا د مریضانو لار به چې پرېږدي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ څخه در سره په لیکه موږ د حکومت څخه غواړو چې زموږ د سپین بولدک ځوانانو ته په افغانستان په شرکتو کې دولتي شرکتو کې ځایونه ورکړي. زموږ د بولدک ځوانان درې نیم میاشت کېږي د بارډر د بندښت د وجې چې د پاکستان د افغانستان د چمنو سپین بولدک لار بنده ده. 15-20 زره ځوانان بېکاره دي. خواري نشته، هیڅ کار نشته. نو موږ د خپلو مشرانو څخه غواړو چې زموږ د بولدک ځوانانو ته په دولتي شرکتو کې ځایونه راکړي. موږ ډېر ښه ښه تکړه ځوانان لرو، استعداد داره ځوانان لرو او تعلیم یافته ځوانان لرو. نو دغه مې هیله ده.
السلام علیکم ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تاسو یو خبرونه ورور دغه طالب مشرانو سره جوړه کړې دا ملسته ولې کار نه ورکوي؟ موږ خو نه په تېر نظام کې کار کړی ده، نم د تا په تېر 15 کلن کې کړی ده، نم په دا 10 کلن کې کړی ده. یو نظام کې موږ کار نه ده کړی. په شخصي انجټونو کې چوکیداري وراوله، هغو نه مو شروړو. اوس کراره ته 3 کاله کېږي وروره په کور ناستې، ولې ملسته ولې کار نه ورکوي دوی؟
ستاسې پیغام، ستاسې نظر، راپورونه، مرکه او اوریدونکي.
اوس هم په کابل کې د پارکینګونو د کموالي او نشتوالي پر ستونزو راپور. کابل شاریان وایي چې په ښار کې د موټرو د پارکینګ نشتوالي ترافیکي ګڼه ګوڼه زیاته کړې ده. د دوی په خبره له یوې خوا د معیاري پارکینګونو نشتوالي او له بلې خوا د موټر چلوونکو لخوا له پارکینګونو څخه د استفادې فرهنګ ناپوهۍ په دې ښار کې بې نظمي زیاته کړې ده. خو موټر چلوونکي وایي د پارکینګ د نشتوالي سربیره کابل کې د ځینو پارکینګونو مسؤلان د موټرو له ساتلو له دوی ډېرې پیسې اخلي. دا هم د ابدې سپوږمۍ راپور.
کابل د شاوخوا 5 میلیونه وګړو او په سلګونه زره د لیږد وسایتو په درلودلو سره د افغانستان یو له ګڼې ګوڼې ډک ښار دی. د ګڼې ګوڼې ته په پام ظاهرا د دولتي او خصوصي پارکینګونو نشتون خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل ښار د شهرناو اوسیدونکي ظفر مومند ازادي راډیو ته وویل چې د معیاري پارکینګونو نشټوالی په ښار کې ګڼه ګوڼه او بې نظمي رامنځته کړې چې په ښار کې د خلکو لپاره ورځنی تګ راتګ ستونزمن شوی دی.
کابل ولایت کې معیاري پارکینګونه وجود نه لري چې موټرونه متوقف شي. او خنده یو اندېښنې رامنځته کړې دي. که زه متور مثال زما خرید ته ځم، پارکینګ نشته، مجبور یم چې موټر د سړک په غاړه کې ودروم او خپل خرید وکړم. او زموږ غوښتنه د اسلامي امارت د حکمان څخه دا ده چې د دې په برخه کې جدي پاملرنه وکړي او معیاري پارکینګونه جوړ کړي ترڅو کابل د دې بې نظمۍ نه خلاص شي. او
په همدې حال کې د کابل د دشتبرچی اوسیدونکي خدایر تابش ازادي رادیو ته وویل که څه هم په کابل ښار کې یو شمېر پارکینګونه شته، خو په خبره یې موټر چلوونکو کې د پارکینګ د کارولو کلتور دود نه دی چې لامل یې ګڼه ګوڼه او بې نظمي زیاته شوي.
فرهنګ استفاده از پارکینګ بین راننده های محترم
د پارکینګ کارولو کلتور د موټر چلوونکو په منځ کې عام نه دی. څوک چې تفریح او سودا لپاره ځي، رستورانونو ته ځي یا چیرته کار لري، دوی باید خپل موټر په شخصي او دولتي پارکینګونو کې چې جوړ شوی و دروي. سم په ان د دې لپاره چې دا کار دود شي باید موټر چلوونکي جریمه شي.
تایی که فرهنګ استفاده از پارکینګ ها بین دروازه جا بفته.
خود کابل ښار یو شمیر موټر چلوونکي وایي چې په دې ښار کې د موټر درولو لپاره پارکینګ په سختۍ پیدا کیږي او مسؤلین یې هم ورنه د موټرو د ساتلو لپاره ډېرې پیسې اخلي. په کابل کې یو موټر چلوونکي عبدالبصیر ازادي رادیو ته وویل
بعض پارکینگ های شخصی هم که سواب سار پول زیاد نگیرن، هر کسی 100-200 دلار.
زین شخصی پارکینگونه دیر پیسی اخلی. کچوک پا کابل خار کی یو یا 2 ساعت کار ولری، ده بلگی پا توگه 2 ساعت سل افغانی، 3 ساعت یو نیم سل، ده بخی دیر پیسی کیگی. دیرای پارکینگونو بانده خو گنه گونه بخی دیره ده او موتر نمانی چی ده کار پا خار که ده موترو ده غلاگ و خم دیر کرده ده.
نگیرن ده بیرون استاد میشه وقت خطر سرقت و دزدی موتر میباشه.
په ورته وخت کې د کابل ښار جوړونې برخې ځینې پوهان د لویو مارکیټونو او پلورنځیو پر جوړونکو نیوکه کوي او وایي چې په کابل ښار کې دغه مارکیټونه په ګڼې ګوڼې سیمو کې دي خو پارکینګ نه لري. له دې ډلې انجینر سید زبی الله سعادت ازادي رادیو ته وویل
مساحات بسیار مزدحم مندهی کابل است، جاده آسمایی است،
منډی اسمایی واټ شهرینه او خیرخانه مینه لیسی مریم بازار او میرویس میدان هغه سیمې دي چې شاوخوا یې د ښاري ګڼې ګوڼې د مخنیوي لپاره لویو پارکینګونو جوړولو ته اړتیا ده. د معیاري سړکونو نشټوالی لا هم په کابل او ولایتونو کې ستونزه بلل کیږي. لویې ودانۍ باید تاکاوی کې پارکینګ ولري، یو دوه کې په پام کې نیول شوي چې بسنه نه کوي.
بسیاری از ساختمانها میشد که دو منزل سه منزل تهکه او در نظر گرفته شده برای پارکینگ، در یک چند ساختمان در کابل در نظر گرفته شده اما کفایت نمیکنه.
و مغختل چې د خلکو د دې شکایتونو په اړه او دا چې په کابل ښار کې څومره عامه او شخصي پارکینګونه شته د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ وپوښتو، خو ویاند یې نعمت الله بارکزي په دې اړه له ځواب ورکولو ډډه وکړه. د کابل ښار اوسیدونکي له دې وړاندې په کابل ښار کې د موټرو لپاره د ځانګړو تمځایونو له نشتوالي شکایت کړی و او ویلي و چې له همدې امله دوی او هم موټر چلوونکي له ستونزو سره مخ
دی. د ازادۍ رادیو د خبرونو 22 کاله
ل اوریدونکو څخه د اوریدونکو لپاره ل اوریدونکو سره
د خوست ولایت د یو شمیر نورو سیمو په شان د قلندر د غرنی ولسوالي اوسیدونکو هم د ژوند له بنسټیزو اسانتیاو به برخې دي. دوی د ټراک پاک او به د شوونځیو لپاره کافی ودانۍ، د عمومي او فرعي سړکونو رغونه او د روغتیایي مرکزونو اکمال او تجهیزول د خپلو مهمو اړتیاو په توګه یادوي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال په راپور کې.
د خوست د مرکز شمال لوري ته د قلندر د غریزي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي دوی په دې سیمه کې د ژوند لومړنیو اسانتیاو هم بې برخې دي او په ټولو برخو کې له ګڼو ستونزو کړیږي. د قلندر د منګل میشتې ولسوالۍ اوسیدونکي له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د لرې پرتې سیمې ته د پاملرنې غوښتنه کوي. د قلندر یو اوسیدونکي میرباشي مشال راډیو ته وویل
نه پیدا کېږي، ډېر ستونزې دي، د څښلو اوبه میږو بنه لرو، ځکه چې خواړه نه برخې جوی تینې رخلو. نور په مندکا کې مو ډېرې هغه د نیمګړتیاوې دي، دا نیمګړتیاوې دي چې کلینیک نه لرو. لاته کلینیک چې دا پردي ځکه پروته دا هغه کوټو کې پروته، ړانګو کوټو کې کلینیک نشته. می خال چې خوسته چې بیا ډېر مصرابې کېږي، ستړي ډېرې دي، معاملې ډېرې دي.
د خوست د قلندر ولسوالۍ د خلکو د اساسي ستونزو او له اسانتیاو د محرومۍ یو مهم لامل د لارو او سړکونو نشتون دی. یاده سیمه چې سړه او واورینه ده، اوسیدونکي یې په ژمي کې یو بل ځای ته په اسانۍ تګ راتګ نشي کولی. د قلندر یو بل اوسیدونکی محمد ګل وویل
سړک ستونزه نو بیا ډېره ستونزه ده. مې سړک د قلندر دوه درې دي، د یوې درې ته چې سړک وو دا لږ ګزارې والا دی، د بله دره کې بېخي هېڅ نشته.
سره له دې چې د جمهوریت په وروستیو کلونو کې په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې ښوونځیو لپاره د ودانیو په جوړولو چټک کار وشو، خو د امنیتي اندېښنو له کبله قلندر کې دا ودانۍ جوړې نه شوې او ماشومان اوس هم پرته له سرپناه زده کړې کوي. په قلندر ولسوالۍ کې یو مشر زمری وایي
موږ خپله مکتبونه لرو خو په خیمو د ژوند کې تمیر نه لرو. نو شګره بارون وی بعد ارواز یب داد کنده ماشومو نشد لګی دوی سبقونه وایي. نو زکه چې دا یخ موسم دی، نه سړا بابو وی نو ګرمای لون دی، دوی ژوند کې مصرف دی، د هیڅ سہولت نشته.
په خوست کې ځای چارواکي منی چې په تیر کې د قلندر په ګډون زینو لرو او نګ دې سیمو ته کار نه دی شوی او خلکو لپاره باید اوس کار وشي. د خوست د ولایت مرستیال محبوب شاقانیت وایي
د کلندر ولسوالۍ سړک یقینا چې هغه یو خام سړک ده، خو په نوي کال کې د دغې لپاره د کلینیکو او همدارنګه نور هغه پروژې چې د انساني ژوند سره تعلق لري هغه به په لنډ وخت کې دې ته انشاءالله پلي کېږي.
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې په خوست کې د خلکو لپاره د ژوند په بېلابېلو برخو کې یو شمېر لوی او اوږدمهاله او په ډېر شمېر کې وړې پروژې پلې شوې، خو قلندر، موساخیل، تریزی، علی شیر، صبری، یعقوبی همدارنګ سپیره کې بیا ډېرې داسې سیمې شته چې اوسیدونکي له پرمختګونو او د ژوند لپاره حتی له بنسټیزو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي.
د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د سریلانکا په وړاندې د دریو یو ورځنیو سیالیو لپاره 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په اعلان سوي لوبډله کې راشد خان نسته، خو د لومړي وار لپاره نوید زدران ته موقع ورکړې ده. بشپړ جزئیات له بختیار ساحل نه.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د سریلانکا پر وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لپاره هم لوبډله اعلان کړه، خو راشد خان په اعلان شوي نوملړ کې نه دی شامل شوی. د یکشنبې په ورځ د فبروري په څلورمه نیټه د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوي د غوراوي کمیټې له لوري د سریلانکا پر وړاندې راتلونکو درې ورځنیو سیالیو ته یې 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی چې افغانستان او سریلانکا د روانې میاشتې په 9مه نیټه د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. کرکټ بورډ لیکلي په دغه 15 کسیز نوملړ کې حشمت الله شهیدی، ابراهیم زدران، رحمان الله گربز، رحمت شاه، عظمت الله عمرزه، اکرام علی خیل، محمد نبی، گلبدین نائب، نور احمد، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی، نوید زدران، فرید ملک، ریاض حسن او قیس احمد شامل شوی دی. دغه راز شرف الدین اشرف، شاهد کمال، عبدالرحمن او بلال سمی هم د یاد نوملړ په احتیاطي لوبغاړو کې ځای پر ځای شوی دی. دا لومړی ځل دی چې نوید زدران ته د افغانستان د ورځنیو سیالیو په نوملړ کې ځای ورکول کیږي. هغه د سریلانکا پر وړاندې د روانې ټیسټ لوبې په لومړۍ پاړۍ کې څلور لوبغاړي وسوځول. بل لور ته نجیب زدران بیا تر یوې لسیزې وروسته د افغانستان د ورځنیو سیالیو له نوملړ څخه د خرابې کارکردګۍ پر اساس لرې شوی دی. هغه په وروستیو لسو ورځنیو سیالیو کې پګاوی منډې کړې وي. که څه هم کرکټ بورډ د راشد خان د نشتون په تړاو سره نه دی ویلي، خو بریښي چې د هغه د ملا ټپونه لا هم سم نه دي رغېدلي او ملي لوبډلې ته راتګ به یې نور وخت هم اوغنیسي. همدارنګه نوید الحق بیا له ورځنیو سیالیو څخه د مخخې پر اساس نه دی غوره شوی. هغه په 500 ورځ نړیوال جام کې له ورځنیو سیالیو استعفا وکړه. د ویلو ده چې یادې درې نړیوالې ورځنۍ سیالۍ به د روانې فبروري میاشتې په 9مه، 11مه او 23مه نیټه ترسره شي، چې ورپسې به د همدې میاشتې په 11مه، 19مه سمو یو وشتمه نیټه هم درې شلوریزې نړیوالې سیالۍ ولوبول شي.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو او قدرمنو اوریدونکو، سلامونه او نیکی هیلې می ومنئ. سخاوت، مرستا او لاسنیوای غوره انسانی کړنې دي. انسانان لکه د یو وجود غړي، ځکه خو یو بل ته اړتیا لري. د یو بل په مرستا حرکت کوي او تر موخې ځان رسوي. د انسانانو د همکارۍ او ګډ ژوند له کبله ټولنه یا اجتماع رامنځته کیږي او له یو بل نه رنګ اخلي. انسان ته ښایي چې تل د بل انسان لاسنیوی وکړي، مرسته ورسره وکړي، سمه لاره ور وښيي او د پرمختګ لپاره حوصله ورکړي، ځکه چې موږ او تاسو په مستقیم او غیر مستقیم ډول د یو بل پر ژوند اغیز لرو. بل سره مرسته یعنی له خپل ځان سره مرسته ده.
او دا خو بیا په ګډوډو سر شو.
خدای مو دې پرده ورسره وکړي چې نن بیا په چا برید کوي.
و خلکو وی واورئ، د دې کلا د ژرندې ځمکه ټوله زما وه. خوشحال اکا په خېټه واچوله او په خپل نوم یې کړه او زما کلا یې خوشحال خېلو ته ور وبخله او دوی پکې سلامت جوړ کړه. خو زه هم داسې غلی نه کینم، ټول یې په خلاصو غږو واورئ. د سلامت اصلي خاوند زه یم، وایم د ټولو دې لاس خلاص وي.
چناره اوس دې نو وخت دی چې دوی ته خپل زور ور وبخي. ته صبر چې دا خرته را واخلم.
ای د خوشحال خېل ولسا، زما په دومره نصیحتونو خو سم نه شوی، خو دا خرته به مو ډېر زر اصلاح کړي. چېرته چې ډب نه وي هلته ادب نه وي.
دا خو یې په رښتیا هم خرته را واخیسته. هله لرې شئ، خیالي شاته شه. چنارګله خرته وغورځوه، پام چې څوک پی ونه ولې.
ما ته ملک چنارګل ووایا، ته څوک یې چې ما ته داسې ساده نوم اخلې؟
سمه ده چې ته پی خوشحالیږي. زه یې ژرندګړی حضرت خان او ته یې ملک چنارګل.
هغه هلک چې هلته ولاړ دی څه نومیږي؟
ما که ملک صاحب، زه خیالی یم.
آفری ایلام دا تب کی وخی آره چه خپل ملک دی و پیجنده تو را مخی سا چه او شای در کم
دیر موار مخی کی گا چه پلاسو کی خخت دا
خیالی گولا تو لده خختی ویره گی تو صبر چه لره واچوم رازانو اوس نو مداره گا رازا
وایم خیر استه چه دا خخت خودی او غرزه ولا
ریکتیا دا پلاس کده چه شای ده
دا 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 موبایل دا
خودی چه که اوهو دا تمرا کوله ده ماتای راکا را خوشی که وایم چه دا تمرا کوله
ده لاس مارچه ورچه نارگولا
راکا وایم
نه درکم خوشی که نرشا وایم نرشا
خوشی که
خیالی گولا موبایل وار که چه جوبل بدی کی موبایل پسه بالا چه تجوبل نشی
وایم موبایل را خوشی که
اوهو موبایل خویتی واخی سه
اوز بینو دو واتر پام دو بو دن تا وروا چوم
مکوا دا چه کوی وزالی ما مکوا
زبخه
اوهو دا خوی پر افتیا و بو تا وا چو
تم 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 دم 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 اوز خوان وکو دم 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 دم
وی خدایا موبایل می اوز با چه کوم پا دیو خمی فلم جوڑا واک سونه می اخیسته اوز با چه کوم
حالا لرداند موبایل رو باسا چی خرابی گیزر که وزویا حالا آقا تا ده موبایل روای خواه آقا ده کلاس خواه تا دیو گورا
سوتا وخلی سوتا بخواه خواه رزا دمیگو پا ولیو دچرگو پا هگیو بماتو گدو لوخو پنخت پایسو گویو علی سوتا وخلی راشن
سات کدی ودی وایی بس یو ته کم وې چې ځان دې را ورسوه
څه خبره ده ولې ټول په ډنکې ګرځې
له زرنجه دې مرا کښته کېږه په چینارګل بیا د لیونتوب څپه راغلې کوم رانی ونه کړي
دا څه وایې ملک صاحب
هله وتښته چې درپسې ته راغی
دا خو رښتیا ما خواته را روان شو
ودرېږه ډوډۍ ته راغلی ته سوالګر ودرېږه
اوهو دا زرنج مې ولې نه چالانېږي دا څه بلا وو
زرنج مرنج ده پریدا حالا پا خیست پا کوا چی جوبلوی ده
اوز زرنج ها خرام نیکی
آقای چی زما لاساو پا خیدی را تردلی و اوز دستاوار ده سبر چی اواره ده بند پا بند و تردم بیا با خوندر کی
زما سودا ده دی پانوی ملک سر
سمده زورتا متوجهیم
بودرگا خیر منده وکی
والکو روی نیسته ایچی ده گونچه گل دکان را خرام نیکی
واوا گمده دکان لرشای اوهو ده دکان که زمرو دیر شیان دی اوز با ٹھول نوش جان کم واوا
ملک سے دکان دی پتاس بارل ہے اے خلق و حالی چی دکان دی راستا شد کو
دلتا خود دیر خند نوش جان دی اوز با ٹھول نوش جان کم
دادای پا خیل زوی سرده بوک سفر زی او ما دلتا یوازه پرک دیا
وی وی او مرکی ده بلی سر تا پراتی پا خوالی تا با وای چیز چکار تزم
تو که در سرکم زم خوشحالایم چه تد در ملن لی پارزه او پا خیل چه بیر ترزه جک که جوڑه بایی پلوشی لوری ده شرزمان پا مور با دیر پام کهی پوش وی
هیڅ اندېښنه مه کوه ملک صاحب زه به یې لکه خپله مور داسې ساتنه وکم
ته هم د همت اندېښنه مه کوه ما پې پام دی په خیر سره نوی کور هم ورته شروع کوم تر څو چې بېرته راځئ نوی کور به دې هم جوړ وي ته په موږ ډېر حق لرې لورې
بالکل همداسې ده همت او پلوشي تل له موږ سره احسان کړی دی کور یې ودان خیر اوسي
نه نه هېڅ مو نه دي کړي
زه به مو د خدای په امانی ویډیو وکړم ملک صاحب خو په ما هم حق لري ملک صاحب یوازنی سړی و چې له ما سره یې د فلم په جوړولو کې مرسته وکړه او په ملک خیلو کې د فلم جوړولو اجازه راکړه
هو رښتیا خیالي ګوله وایي پرون د چینارګل موبایل په اوبو کې اچولی و
او ولا موبایل رانه واخیست او په ډنډ کې واچاوه نن مې د یو ملګري موبایل راوړی دی
چینارګل خوراکی په ځوانه ځوانۍ کې لیونی شو بیا بې کسه او بې کوره بنی آدم دی څوک به د غریب خیال ساتي
وای ملک صاحب ډیر پی خپه دی او کاکا خوشحالم ګیله کړي چې روغ مې در لیږلی و د ساتنې او پالنې یم څوک نشته
ما هم ولیدو چې وډاړی شوم ما ویل هم نه خوري خدای تا هم وجانه راته ژوندي لرئ
آمین
آمین
ولور کوي چې زه ژوندی یم تا ته به څوک پورته مونږ ګوري. او
خیالی ګولا، زما خواریکغ ځوانان ډیر خوښیږي، او تا خو داسې کار ته ملا تړلې چې ډیر خلک یې نشي کوی. دا نوې کمره تا ته درکوم، واخله، زه یوه بلم لرم، دا وګوره چې څنګه ده.
دا خو ډیره ښه او قیمتي کمره ده، نوې ماډل ده.
هو، دا زما لخوا تا ته ډالۍ. خپل کارونه دې پی وکړه. د یوې کمرې لپاره باید ستا کارونه په نیمه کې پاتې نه شي خیالي ګوله.
واخله خیالي ګوله، مبارک دې شه، ښه کمره ده.
کور دې ودان، زما کار دومره مهم هم نه دی چې دومره قیمتي کمره راکوې. زه به خپلو کارونو ته بل موبایل واخلم. وایم خدای دې تاسو سره ښه وکړي.
واخله خیالي ګوله، واخله. بس ته دعا کوه چې د شیرزمان مور له خیر سره زر جوړه شي، او بیرته که خدای رضا وه په خیر سره کور ته راشي.
ښه نو، چې تاسو دومره ټینګار کوئ، زه به یم واخلم. وایم کور دې ودان اوسه شیرزمانه.
اوس نو په دې نوې کمرې دې زمونږ د ټولو یو یادګاري عکس واخله.
ته صبر چې چای درته واچو. دا ګړم در سره در واخله خیال ګوله.
خیر سه سنگینه وروره،
احتیاط دا کمره راکه. واه واه، مبارک دیوی، دا خدا سه لوکسا کمره ده، دی ویډیو لپاره هم ډیره ښه ده.
دی ته فورکی وای، په کورس کې ملي دلې وا، یو څه نه څه ور سره بلادم.
ډیر ښه، خیره چې په کارولو یې پوهیږي.
او یو څه نه څه ور سره بلادم، خو یو څه نور تمرین ته هم ضرورت لرم. د دې لپاره چې کمره کې نور هم تکړه شم، زړه مې دی چې د یو څه وخت لپاره مې د فلم جوړولو کار وزنډوم. اول به ځان ښه پکې ملا کړم، بیا به د فلم جوړول شروع کړم.
ډیر ښه فکر دې کړی دی.
زموږ ډیر ښه کورس و، د سینما او تلویزیون په باره کې مې ډیر شیان پکې زده کړل.
ښه، ما هم ذکر راوغوښتې. هغه ورځ شیرزمان خان ستا په یوټیوب چینل کې د ملالۍ د خپرونو په هکله راته وویل. ما هم په دفتر کې خپل رئیس ته دا خبره وکړه. زموږ رئیس ډیر خوښ شو او وی ویل چې زه څه نا څه مالی مرسته ورسره کوم. نو ته باید یو څو اونۍ د ویډیو کولو تمرین وکړې. زما په نظر د داسې وړو خپرونو جوړول دومره مشکل کار نه دی. زه ډاډه یم چې کولی شي.
انشاءالله، زه به مې سر دننه خپله کمره غاړې ته واچوم. اضافه به درېو ترایپات هم لري، چې یو مایکروفون او ریفلکتور هم ورته واخلم. بس نور ټول شیان مې پوره کیږي.
بس نو په دې کارونو ته ښه پوهیږي.
چې په دا شنه سار بیا څوک دروازه ټکې، خلکو د لاسه خپل خفګان تم نه وزګار. خدای خبر چې لور او میرمن به مې څنګه یي. صبر وکړه، ولې د چې ورختا یې درغلم.
سلام علیکم احمد خانه.
وه اله مرسته وکی، اله چې لیوانه چنار ګل راغله.
کور دې له غلې ډک شه، لیوانه خوته یې چیرته منډې وکې، ودرېږه.
ملک صاحب، ملک صاحب، الم رس را سره وکړه چې لیوانه چنار ګل را پچې شوی دی.
وهلکه ماتا، تا ته وایم ودرېږه. لا حول ولا، صبر وکړه، زه لیوانه نه یم.
و مې چاته ځان لیوانه نه ښکاري، خدای ته وګوره مرا نږدې کېږه.
ته ودرېږه چې وا خبره درته کوم. تا ته وایم
مرا نږدې کېږه. چنار ګله، زاره یې درته کوم، مت څه راته مو وایه. وړه لور لرم او ځوانه ښځه لرم، مرا نږدې کېږه، ودرېږه ملته.
کور دې له خلې ډک شه، هېڅ هم درته نه وایم. زه روک روغ یم، راغلی یم چې یوه مشوره در سره وکم.
مشوره؟ د څه شي مشوره؟
قسم دی چې رښتیا وایم، زه روغ جوړ یم.
ښه، دا دی ودرېدم، خو چې رامخته نه شي.
غواړم هغه ډاکټر ته مې ورولې چې واکسین راته وکړي.
نو ته چې جوړې، بیا واکسین څه ته کوې؟
ګوره احمد خانه، زه روغ جوړ یم. ځان مې ځکه لیونی کړی دی چې دوست او دښمن وپېژنم.
ښه، داسې خبره ده. ته خو ما ته ساده سړی ښکاري دی، خو ته ډېر هوښیار او چالاک بنیادم یې. ښه،
خو پام کوه چې دا خبره بل چا ته ونه کړې.
هېڅ چا ته یې نه وایم، خو په دې شرط چې شیرینی به راکوې.
کور دې له غلې ډک شه، په شیرینی کې زما بایسکل شته. زما بایسکل پوری کلی کې دی، ورشه ځان ته یې راوله.
رښتیا وایې؟ ګوره چې له خپلې خبرې بیا شاته نه شي.
بالکل رښتیا وایم، چې پیدا دې که ستا دې وي.
ستا بایسیکل خو مل هماغه اول ورځ پیدا کړ. تا چې وویل دستی پسې لاړم. هغه دی کور کې ولاړ دی.
یاره خو ډېر نازوانه بنیادم احمد خانه.
خو تا ژمنه وکړه چې بایسیکل ستا، اوس به له خبرې نه تیریږي. ښه
دا خبرې اوس پرېږده، زه چې اوس ډاکټر ته ځو چې واکسین راته وکړي.
درځو نو. هو رښتیا، یو بل څه درته ووایم.
څه وایې؟ وایه.
زه به د هغه کلي له خلکو ستا د لیونتوب نه هغه وغواړم. هغوی ته به ووایم چې زما انډیوال مو په لیوني سپي خوړلی دی، اوس به د علاج پیسې راکوئ.
کور دې له غلې ډک شه، چې دا فکرونه دې څنګه ذهن ته درځي؟ ته خو ډېر بلا سړی.
هو که نه، ګوره بیا ونه وایه، د ډېرو پیسو غم یم درته خوړلی، خو زما شیرني او د راز ساتلو پیسې به راته یو ځای راکړې.
سمه ده، اوس نو راځه چې ځو.
درځه درځه. پایډل وهلو مې سا وخته، باور وکړه له تاوان اخیستو دې بېزاره کړم.
زمونږ ملک صاحب کوم سړی نه دی،
او بیا دا خو زمونږ د کلي عزت او ابرو خبره ده.
اما خان درته پوره تاوان درکوي.
اول به ته ګورو چې
رښتیا ستاسو انډیوال لیونی شوی دی او که نه.
نه دا زه ته دروغجن ښکارم، ښه دوکه باز.
نه خدای دې نه کړي، ما مقصد داسې نه و.
نو بیا څه و
انډیواله؟ دنیا له دوکه بازانو ډکه ده. ملک صاحب څو ځله مخکې هم دوکه شوی و، اوس هم ملک صاحب څه نه دي ویلي. خو زما په ملک صاحب زړه خوږېږي، ځکه چې خدای پاک ډېر ښه نیت ورکړی دی.
تاته خیر کړي. ته ناظرې که ملک یې، ته باید خپل ځان وپېژنې. او بیا زما انډیوال ستاسو په کلي کې سپي نه دی خوړلی؟
ولې نه خوړلی دی، ما خپله ورنه خلاص کړه.
ښه سپی لیونی و که نه؟
بالکل لیونی و، ځکه خو متړلی دی.
اوس خو خبره تر خبرې تېره ده، زما انډیوال خو یې را لیونی کړی دی. زمونږ انډیوال بیا هیڅوک نه لري غریب. باید د درملنې پیسې ستاسو ملک راکړي، که دې زړه ته نه لویږي اوس به په خپلو سترګو وګورې. دا دی را ورسېده. هغه دی د واټر پمپ تر څنګ ناست دی. او ګوره، ته د بایسکل ښکته شه او پیاده راځه، چې ملک صاحب درباندې پوه نه شي چې ته د بر کلي نه. نو غټ مشکل سره به مخ شي. او زه ستا په ګټه خبرې کوم. او
سمه ده، ته په بایسکل درځه او زه درپسې پیاده درځم. ځه
بس. سمه ده، راځه.
امیده زویه، دا په بایسکل را روان کس داسې شناخته غوندې راته ښکاري. ته وا دا به څوک وي؟
پلاره، ما ته هم شناخته ښکاري.
سمه چې دا زنګ ته چا دی. نه باید د ونې شاته اول ځان پټ کړم چې ملک صاحب مې ونه ویني. دا دی، ته ودرې چې دا به څوک وي.
دا خو د همت مصیبت زنګ دی بې شکه. والا هلو،
دا دې په بایسکل در روان یم. مخامخ خبرې ته غوږ شه، د بر کلي د ملک ناظر مې شاته را روان دی. ځان ور باندې ووینه، ګوره ځان ورته سم لیونی کړه چې ښه پوخ باور یې وشي چې ته لیونی شوی.
سمه ده، بس راځه.
پلار جانه، دا خو همت دی، د چنارګل بایسکل هم ورسره دی.
څه وایې چې دا به له کوم ځای راوستی وي؟
دا پوښتنې به وروسته کوو، خو اوس شکر چې بایسکل پیدا شو.
ملک صاحب سترګې دې روښانه، چې لیونی چنارګل بایسکل مې را پیدا کړ.
خیر اوسه، خو د خدای لپاره لیونی مه ورته وایه چې زړه مې درد کوي.
السلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام.
ملک صاحب، راغلم چې د چنارګل امانت در وسپارم. هغه ورځ چې سپي خوړلی و په کلینیک کې ټپ آسمانه و، ویلې چې بایسیکل مې پاتې شوی. زه مور پسې لاړم او رامې وسته.
هغه دی چنارګل راغې، ته صبر چې دا خپل بایسیکل به وپېژني که نه.
ستړی مشې انډي والا.
خیر وسي، لکه چې ودې نه پېژندم. همت خان یم.
ومې نه پېژندې؟
وای بایسیکل دې نه پېژنې؟
نه نه، دا خو ستا بایسیکل دی، ځکه چې له تا سره دی. دا د تا ته مبارک وي.
بس چې چنارګل درو بخه نو مبارک دشه.
مبارک دی وي درته، دا بایسیکل لکه چې ستا شو.
دا بل څوک را روان دی؟
لکه چې کوم لاروی دی.
سلام علیکم رونو.
وعلیکم السلام. ستړی مشه.
خیر وسی، کور مو ودان.
وی دا خو زما انډیوال عاشق الله دی. انډیواله ته چیرته وې؟
چنارګل عاشق الله نه دی، بل څوک دی. دا ته څه کوې؟
ښه
و بخه وروره، دا لږ مریض دی، فکر سم کار نه کوي.
دا څه وایې بیچاره؟ خدای دې جوړ کی.
آمین. څنګه دی خواته راغلی؟ څوک دی په کار وو که څنګه؟
نه نه، په دې لاره تیرېدم، ما ویل دا ځای به وینم.
هر کله راشي.
او رښتیا دا مو ډاکټر ته نه دی بیولی؟
ډاکټر لا څه شوي، زه لیوانی میوانی نه یم. لیوانی خو تاسې یاستئ عاشق الله خانه، دا د ډول مزی دی ښه ور ټینګ کړه چې د ملک صاحب واده دی. ټنګ 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 ډسبن، ټنګ 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 ډسبن ډسبن ډسبن.
همت
امر کوو ملک صاحب.
لکه چې تا ته هم نن شپه د ما په شان دې خوب نه درځي.
ولا ملک صاحب، زما پلوشي دې ته اندېښنه ده چې تر اوسه یې څنګه حال رانه کړ.
تر څو چې ځان ځای په ځای کوي وخت نیسي زوروره. بیا شیرزمان ته خو یو سر سل سوداوې ور تر غاړې دي.
که ستا اجازه وي زه به یو زنګ ورته ووایم.
نه نه نه، څوک چې ځي باید د رسېدو خبر نورو ته ورکړي، تر څو خپل سیم کارتونه فعالوي وخت به ونیسي.
رښتیا وایه ملک صاحب. اوهو، دا شمېره خو د خارج ده، لکه چې پلوشه ده.
سترګې دې روښانه، ورته ووایه چې کمره چلانه کې کمره. زه هم د شیرزمان مور ووینم.
سمه ده ملک صاحب. هلو، السلام علیکم.
وعلیکم سلام همتا، څنګه
یې؟ شکر دی پلوشي، تاسې په خیر ورسېدی؟
هو مننه، په خیر را ورسېدو. تر څو چې مې سیم کارت اخیسته او فعالېده لږ ناوخته شوه.
پوهېږم ملک صاحب، هم همدا خبره وکړه. ته داسې وکړه چې کمره دې چالانه کړه. ملک صاحب له جانی سره غواړي چې خبرې وکړي، اندېښنه یې ده ورته.
سمه ده په سترګو.
دا دی ملک صاحب،
ته راکړه د ټلیفون. څنګه شو؟ دا تصویر یې ولې نشته؟ ولې که ته وګوره. دا دی سم شو سم شو. السلام علیکم. وخذه نام خدا، نام خدا، تا خو نورم تازه شوی. واه واه.
وعلیکم السلام، چیرته تازه شویم؟ دا اوس مې زړه خپه دی.
خفګان مکوه، تر اوسه خو دلا ډیر کارونه پاتې دي، درملنه دلا شروع شوی هم نه ده، او ته لا خپه یې.
السلام علیکم اجانی.
وعلیکم السلام همت زویا، د زیبا مور دی ژوندې وی چې ته را سره وغږولې. السلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم سلام لوره، څنګه یې؟ باور وکړه چې تر شیرزمان مې پتا ډیر زړه ډاډه ده. ته چی؟ زم د شیرزمان مور ته اندېښنه نه کوم.
دا خو معلومه خبره ده، باور وکړه چې په ټول سفر کې رانه ګرځې تاوېده او زما خدمت یې کاوه. تل ورته دعا کوم.
خیر اوسې لوره، اوس هم د همت درته اندېښنه وه. ما ورته تسلي ورکړه، ما ویل چې زنګ وهي، اندېښنه مه کوه زوروره.
څه ووایم ملک صاحب، خو تا ته هم خوب نه درته. ښه شو چې اوس د دواړو زړونه بې غمه شول. رښتیا زیبا چیرته ده؟
د زیبا خو دا لومړی سفر و، په لاره کې ستړي شوې وه، اوس ویده شوه.
ته صبر چې زه هم د خپل زلمي ماشوم پوښتنه وکړم. هغه بل کوچنی خان چیرته ده؟ وښځې
شیرزمان سودا پسې لاړ، لږ وروسته راځي.
ته اوس دومره دا وکړه چې دواګانه دې په وخوره او اندېښنه مه کوه، پوه شوې؟
بېغمه اوسه ملک صاحب، زما ورته پام دی. رښتیا وایي، ته اندېښنه مه کوه، لومې را باندې پام کوي.
پوهېږم پوهېږم، ځکه خو مې زړه ډاډه دی. ځئ نو، په خدای مو سپارم چې نیمه شپه ده، ستړي به وایې، ورځئ.
تاسو هم اندېښنه مه کوئ، په خدای مو سپارم.
زه وام نو اوس په بېغمه زړه یوه سترګه خوب وکړم.
سمه تیره اندرای ده، خو چنار ګل هسې ځان په تکلیف وی چې د ده په ځای وای یوه کار ته مې هم ګوتې نه وروړې. خپل خوشحال کاکا ساته، اوس یې ملک صاحب داسې ساتي لکه خپل زوی. ته بیا د ده کارونو ته ګوره، دومره ناز او نیاز کې هم ځان لیونی کړی دی.
تا ته وایم ودرېږه، له ځای دې ونه ګورې چې بیا به درته ښه نه وي.
دا ځوان بیا څوک دی؟
څوک یې؟ رامخته شه، که در اغلم بیا دې نو خیر نشته ده، مړه او ژوندی به دې ورکم.
نه نه، زه وایم چې ودې ګورم، پوه شوې؟ کوم بل مقصد مې نه و.
ته نو دا بیا در ښکته شومه، اوس مې وګوره.
اوهو، دا څه بلا دی؟ او دا په ونه کې ولې پټ شوی و؟ لکه چې په کوم خطرناک سړي واوښتم. یا رحیمته، خپله نرمي به دې خلاصوي. ورور جانه، ولا ښه ټوکي سړی خو ښکاري. ته را مخته شه، دا دی زم له بایسکله کوز شومه. راځه بس ځان ډېر مخایه ښه، ګوره چې زم د چانه کم نه یم.
کینه تورزنه، خوشې د ځان صفتونه مه کوه. تورزن تا غوندی
تا خو رښتیا هم چې خطرناکه معلومیږي غټ بریتونه سری سترګې تا چیره هو دا لاسونه وګوره
سلام دې لکه چهیر شو
السلام علیکم نام خدا له نظره مشي په دې ښکلې څېره وای وروره څه خدمت درته وکړم دا څنګه په بډه لاس وی اوهو تا خو یې چاړه راوویسته وروره خیر دی ما ته څه مه وایه واړه واړه اولادونه مې دي میرمن مې ناروغه ده خو ما رحم وکړه دا بایسکل دې مستای دا هر څه واخله خو ما پرېږده
لا حول ولا ډېرې اوتې بوتې مه وایه دا چاړه مې تېره کړه چې په کار مې ده
وځواني مرګ خو داسې ووایه که نه زما نه خو دې زړه وویست زما خو دا کار نه دی زده ښه خو یو چاره به یې درته وکړم
ولې دې نه دی زده بیا دې نو لکه چې دا بایسکل د چا را پټ کړی ده
نه 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 صاحبه زما خپل دی اوس مې تازه دا کار شروع کړی ځکه پکې لږ نابلده یم
ښه نو زر شه د ما کار خلاص کړه چې د ګزمې موټر را نه شي زر شه نو هله چاړه راته تېره کړه چې زه بېرته ونې ته خېږم او پټېږم
سمه ده په سترګو ماته پښې باسه که چې کوم غل یا قاتل دی اوس یې نو وخت دی چې دوه خپلې او دوه پردی کړم او له دې ځایه زر وتښتم یا الله
واله که چیرته ځې زما چاړه چیرته وړې صبر وکړه
یار زویا ته صبر چې له پلار سره دې د خوږو پخولو په یوې پروژې خبرې کوم ښه زما خوږه زویا داسې خاندې ته به وایې چې ده هم پوهېږي
شبنم حالا نو سبا باید وروستۍ نتیجه دفتر ته تسلیم کړم اوس خو دې نو ټولې ښځې دې نږدې وڅارلې باید نظر دې مراته ووایې
سمه ده دا دې زه د اسناد ګورم انشاءالله چې یوه ښه پایله ترلاسه کوو
ته صبر چې وګورو زما او ستا نظر څومره توپیر لري زه خو وایم دواړه له دې درېو کسانو څخه یو انتخابوو یا هم شاید زما او ستا ټاکنه توپیر ولري
زه هم دا فکر کوم خو خیر اوس به وګورو چې تا څوک انتخاب کړی او ما څوک انتخاب کړی ده
بیخي سمه ده نو اول ته راته ووایه چې په کومو دلایلو دې څوک انتخاب کړی ده که ستا دلایل سم وو زه پکې هیڅ هم نه وایم
خدای دې خیر کړي ما درې مېرمنې انتخاب کړې وې یوه د مولوي صاحب مېرمنه بی بی مدینه وه بله د استاد فیروز مېرمنه وه او بله هم د ډاکټر فرزانی مور وه خو ما په دې درېو کسانو کې د فرزانی مور انتخاب کړې ده
ښه خی داسې ده دلیل یې څه دی
که سم درې واړه د سلیقې پاکوالي او نورو خویونو له مخې سره مناسبې مېرمنې دي خو ما یې اقتصادي اړخ هم په نظر کې نیولی
ښه داسې ده
ځکه چې فرزانه خو اوس د واده کولو عمر ته رسېدلې د فرزانې مور فکر کوي چې فرزانه د خپلو یتیم ورونو د پالنې لپاره واده ته زړه نه ښه کوي له دې امله د فرزانې مور غواړي داسې کاروبار پیدا کړي چې ګزاره یې پې وشي
بالکل هم داسې خبره
ده بله خبره دا ده چې دا دوه نورې کورنۍ هم نارینه مشران په کور کې لري او هم دایمي کاروبار لري
خیر اوسې شبنم چې داسې خبرو ته دې پام شوی دی زه هم څه پکې نه وایم ستا ټاکنه زما ټاکنه ده
خیر اوسې چې تل دې زما ملاتړ کړی دی
سلامونه هیله ده چې د نن ورځې ډرامه مو په غور سره اوریدلې وي پیل کې مې وویل چې اوسې په خوی به د هغو سې چې نارګل یو ساده او پاک زړی بنیادم دی تر هغو چې له خوشحاله کا سره یې ناسته پاسته وه تل یې غوره او نیک کارونه ترسره کول خو له کومې ورځې یې چې همت مصیبت سره مخه شوې ده د خلکو د خندا یې کړ یو ځل یې غلا ته اړویست او اوس یې په لیونی مشهوره کړ دا چې نورې کومې کانې به پرې وکړي د هیلو ړانګه ډرامه مه هېروئ تر بیا مو روغتیا په برخه
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
ماما لالای مکوا منا مې راکا زلر شمر د خوره ولا کې رانا واخلې
خو څه خبره مو شور دی و وړو
چنارګل کاکا ته د ملالې ته وګوره منا رانا غست د نه راکې
ملالې ولې د شمس نه منا خسته ده
چنارګل ماما شمس ډیر مردار خوره لګ دی زکه خو تل مریض وی کله نه ولې وبس کی کله نه ولو زاینو کی لوبي کوي اوس زده مردار مانا خوري ته دې مانی ته وګوره
وی دا خو پر احتیاج ډیر نه ولې ده شمسا ملالای خوایی دا مانا خود خوڑلو ندا.
چنارگل کاکا دکیلی طول ماشمان اندازی منی خوری یواز از خونیم.
اوهو دکیلی ماشمان با چوک پوکی یو او دو خو ندی که پو نشی طول بنا روغشی.
دا خو آسانه کرده ده هیلو رنگ دراما دی واری طول با پوشی.
واوا چخ پخ خبره دی وکڑا ریختیا چی وخیارا ملالای که ده هیلو رنگ دراما واری نه دروختیا پاکلا با پا دیرو خبرو پوشی.
دا رادیوی دراما زمانگ لرادیو او پا طول افغانستان که لگنو رادیو گانو چخواب رایی.